شمال آن باشید. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمنو دوستانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې غړي ورسته لاغې چې امریکا او چین د افغانستان د سولې په خبرو کې لیوالتیا زیاته کړي، د سولې خبرو ته خوشبيني ښودلې ده. نور ریپورټونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شارف د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې افغان سفیر احضار کړی. په بغلان کې د پوځي عملیاتو پر مهال 43 وسلوال مخالفین وژل سوي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ایران وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شارج دافر احضار کړ او په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې چې د پاچاخان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې له افغان ډیپلوماټ څخه غوښتل سوي چې افغان حکومت دې د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په دې برید کې ښکیل وو. تر دې وړاندې د پاکستان د پوځ ویاند آسیم بجوا هم ویلو چې پر دې پوهنتون په برید کې د پاکستان د تحریک طالبان هغه غړي اشکیل دي چې افغانستان ته پناه وړې ده. افغان حکومت د پاکستان د تورونه ردوي او په مقابل کې پاکستان تورنوي چې افغان طالبان ته په خپل خاوره کې ځای ورکړي او مالی مرسته ورسره کوي. د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ په 400 کې د پاچاخان پر پوهنتون په برید کې یو وشتنه ووژل سول. د بغلان امنیتي چارواکي سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ډنډیغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون یو شمیر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د بغلان والي عبدالستار بارز د دغو عملیاتو د لومړۍ ورځې په پای کې ویلي چې د طالبانو سنګرونه او څو کلي د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. د وای اتلستانه وجل سوي او وطن یې ټکان سوي دي. د قاری جمعه ګل او قاری بشیر په نوم دوه قمندانان هم وجل سوي دي. صلح غونچا او وزیر آباد سیمه له دشمنانو پاکي سوي دي. راپورونه وایي د مین د چاودنې له امله دوه افغان سرتیري هم وژل سوي دي. که څه هم وسلوال مخالفین په یادو سیمو کې مقاومت کوي، خو د بغلان والي وایي عملیات یې په چټکۍ سره روان دي او په نورو سیمو کې به یې هم پیل کړي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د هرات امنیه قمندان عبدالمجید روزی ویلي په تیرو یولس میاشتو کې د ترور اختطاف وسلوالو غلاو په څیر پیښو په تړاو څه باندې 260 تنه نیولی دي. نوموړي د جرمونو د کچې د ټیټوالي یو دلیل له امنیتي ارګانونو سره د خلکو ښه همکاري یاده کړې ده.
دی
وایي درې عواملو زموږ سره د امنیت راوستلو، د جرایمو د مخنیوي، تورستي پیښو د شنډولو، د اختطافونو د کموالي او داسې نورو برخو کې مرسته کړې ده. لومړی د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښه همغږي، د کشفې او استخباراتي ارګانونو ترمنځ همغږي، او تر ټولو مهم عامل چې زموږ سره یې په دې برخه کې ډېره مرسته کړې ده، د خلکو همکاري ده. که څه هم په هرات ولایت کې خلک د امنیت ښه کېدو ته خوشبین دي او هرکلی یې کوي، خو لا هم په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له کبله خلک اندېښمن دي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین اندېښنه ښیي چې په ځینو ولسوالیو کې به د ناامنۍ له کبله څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې سي. د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مرستیاله مقدسه میراج وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې 84,000 ماشومان د پولیو واکسین اوسنۍ دورې ته په پام کې نیول سوي، چې 84,000 یوازې په ننګرهار کې دي. ډاکټر میراج زیاتوي د ننګرهار په دهبالا، اچین، لالپوري او نازیان ولسوالیو کې د نامنوی له کبله د 40,000 او 200 ماشومان واکسین شاته پاتې کیږي. بیا هم شراغلست: د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د سه‌شنبه په ورځ په واتیکان کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لیدو پر مهال پر تهران ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره د سولې په راوستلو او د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. له واتیکان څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې پاپ په سیمه کې د ایران نفس ته په کتو پر ایران غږ کړی چې د منځني ختیځ د ستونزو د هواري لپاره له سولیزې لارې رامخته سي. حسن روحاني او پاپ فرانسیس په واتیکان کې د شخصي لیدنې پر مهال یو بل ته ډالۍ ورکړې. حسن روحاني پاپ ته یوه غالۍ ورکړه او ورته یې وویل چې دا د ایران په قوم ښار کې لاسي جوړه سوې غالۍ ده. په بدل کې پاپ فرانسیس ولسمشر روحاني ته د سینټ مارتین تورس مډال ورکړ. پاپ وویل چې دغه مډال د ورورولۍ نښه څرګندوي. ولسمشر روحاني د یوه څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او دا په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر دی. ولسمشر روحاني پرون په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی. وروسته له هغه چې د جنوري پر شپاړسمه پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه لرې سوه، ایران د بهرنیو پانګونو په لټه کې دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي کچیرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي، انقره به دا خبرې بایګاټ کړي. مولود چاوش اوغلو د سې شمې په ورځ د فرانسې لستا تسبرګ څخه یوه ترکي ټلویزیون ته په مرکې کې وویل د وای البته چې موږ به دا خبرې تحریم کړو. دا روښانه ده دوی کولی سي په یو بل ځای کې دا خبرې وکړي، هغه یوه بېله موضوع ده، خو پی وای ډي نسي کولی د دې خبرو یوه برخه وي. تروریستان د خبرو برخه نسي کېدی. چاوش اوغلو د روسیې د نوم په اخیستلو سره ویلي هغه هیوادونه چې غواړي د سوریې د حکومت مخالفین وځپي، هڅه کوي د اپوزیسیون د غړو په توګه اضافي ګوندونه تحمیل کړي. نوموړي د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د کورد کارګر ګوند دواړه د تروریستي سازمانونو شاخې وبللې. ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه اداوي رد کړی چې وایي د اسلامي دولت ډلې غړي د ګرجستان په پانکسي ګرج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سې شنبې په ورځ په تبلیسي کې خبرې اعلان وویل چې د لاوروف دا څرګندونې سمې نه دي او یا د سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
د وای
ازه کتن د پنکسی ګورج پاړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د خبرو پاړه توضیحات ورکوم. هغه دا چې د ګورجستان حکومت پر پنکسی ګورج سیمې په بشپړ ډول کنټرول لري او نن په هیڅ صورت هلته کوم تروریستي ګواښ نسته. لاورو پرون ناوخته په مسکو کې ویلي وو چې کرملین داسې معلومات لري چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال د روزنې، اوسېدو او نورو تجهیزات لپاره دغې سیمې ته ورسي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون په لویدیځ غاړه کې د اسرایلو له لوري د يهودانو د میش ځایونو د غزول چارې غندلې او د اسرایلو دا کړنې فلسطینیانو او نړیوالې ټولنې ته سپکاوی بللې دي. بان کې مون پرون په نیویار کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د سولې بهیر پرمختګ لپاره د دغه میش ځایونو د جوړېدو چارو درولو ته اړتیا سته. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان د نن بدلونونه او د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر د لویو قدرتونو ورګډېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې. په دې موضوع په ریپورټ سربیره د افغانستان د ولسی جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به مو واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان شرزافر یا نازم الامور ورغوښتي او پر باچا خان پوهنتون برید کې د ترکرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو چې پاکستان یې د اخري وټه اندېښنه ښودلې. دا هغه څه دي چې افغان چارواکي ردی په دې اړه رپورټ هم لرو. دا به په یو رپورټ کې واورئ چې د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته یې د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. د سیمې او نړۍ په مسلو کې مو د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس او د ایران د ولسمشر حسن روحاني د لیدنې نه خبرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي پروګرامونه خپرېږي. د د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان دننه بدلون نو د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او چین په څیر د لویو هیوادونو ورګړېدو ته په پام سره له طالبانو سره د سولې د بهیر بریالیتوب ته هیلې ډېرې شوې دي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره وروستۍ هڅې یو طلایي چانس دی او باید ترې سمه استفاده وشي. جزئیات به له فریبا ظاهر نه واورو.
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بریالیتوب لپاره یوه هیله رامنځته سوې ده. نوموړی یې دلیل په دې بهیر کې د امریکا او چین په څیر قدرتونو ورګډېدل یادوي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني پیکینګ ته په خپل سفر کې د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي او پرمختګ له چینایي چارواکو سره خبرې کوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې له هڅو څخه د افغانستان ټول قشرونه ملاتړ کوي. ښاغلی نذیر وایي له لاسته راغلي فرصت څخه باید ډېر ګټه واخیستل سي.
موږ پر احمد خبر هم دا چې د چار جنبه غونډې نه موږ افغان دولت افغان ملت دواړه مجلسینو موږ له چار جنبه غونډې کې هم خپل نظریات شامل دي او هم ځینې ملاتړ کوو ځکه چې رئیس جمهور سره ملاقات په دې عمرات کې موږ درلود. نو ما په اند موږ ته یوازینې مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې عمرات کې ونه لري. دلته یوازې د چین هغه هم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده.
په همدې حال کې د چین د بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته تللي افغان پلاوي ته ډاډ ورکړی چې د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه کوي او د دې بهیر پر مخ وړلو لپاره د ټاکل سوي څلور اړخیزې کمیټې رول یې اغېزمن بللی دی. چین وایي د روغې جوړې لپاره باید ډېر ژر یوه داسې د لارې نقشه برابره سي چې د ټولو خواوو لپاره د منلو وړ وي. بلخوا د افغانستان د سولې د بریالیتوب لپاره تر ډېره پام د پاکستان لوري ته ور اوړي ځکه د افغان طالبانو مشران او د هغوی په نازایونو په پاکستان کې دي او د ادعاو له مخې د پاکستان په دولت کې داسې کړی سته چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. په افغانستان کې اوس هم باور دی چې پاکستان د افغانستان د سولې بهیر کې صادقانه همکاري نه کوي او له همدې کبله په دې برخه کې تیرې هڅې هم ناکامه سوې دي. خو دا ځل د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال وایي په پاکستان کې دننه تحولات او د سولې په بهیر کې د لوی قدرتونو شکلتیا به دا ځل د پاکستان د دوه مخي سیاست مخه ونیسي.
پاکستان هم وزا در کړې ده وضاحت تر ویلی شم چې پاکستان به هیڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غونډې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غونډې دوست له لاسه ورکړي او هم افغانستان چې تقریبا د موږ شپږ سوه کیلومتره سرحد سره شریک ده، په منځ کې نه موږ کومه پوله لرو نه سیمې سردار لرو، یخوا دیخوا ورونه قومونه ژوند کوي. نو د با په اند پاکستان به دومره زورور وي او نه به دومره په اصطلاح باندې هغه وي ته طلایي فرصت دوی له لاسه ورکړي ځکه نا امني یوازې افغانستان
نه بلکې
په پاکستان
کې زیاته نامنی ده. تر اوسه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دوی مقدماتي څلور اړخیز غونډې یو په اسلام آباد او یو په کابل کې جوړې شوې دي او ټاکل شوې درېمه غونډه د سلواغې پر 18 نیټه بیا په اسلام آباد کې جوړه شي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اپریل میاشت له وسلوالو طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د ضرب الجل په توګه ټاکلې ده.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې افغان شرزافیر ورغوښتی و او پر باچا خان پوهنتون برید کې د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال تیر چهارشنبې په ورځ په چرسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې 20 کسان ووژل. افغان حکومت په دغه برید کې د ملسو د خکیلو کسانو وبخې. پاکستانی چارواکي له افغان حکومت نه غواړي چې په دغه برید کې لاس لرونکي کسانو پر ضد ګامونه واخلي، خو افغان چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپل خاوره کې وسلوالو او ترهګرو ته ځای نه ورکوي بلکې په ورته توګه یې پاکستان تورن کړی چې له مودو راهیسې په خپل خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو اډې پالي او له هغوی څخه په ګاونډیو هیوادونو کې د بې ثباتۍ لپاره ګټه اخلي. په اړه یې له پیښور نه د زبی مومند رپورټ اورو.
د پاکستان حکومت په چارسده کې پر پاچا خان پونتون برید کې ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو اندېښنه ښودلې او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر ضد ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو د جنوري په 16 نېټه د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر پاچا خان پونتون وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون لږ تر لږه 20 کسانو وژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم الامور ورغوښتی او د ترهګرو لخوا د افغانستان د خاورې په کارولو ورته اندېښنه ښودلې ده. خبر پاڼه په دې اړه کاږي. د افغان سفارت سارج دی افیر عبدالناصر یوسفی ته ویل شوي چې له تحقیقاتو معلومه شوې ده چې ترهګرو د برید له افغانستانه اداره کاوه او د دغه هېواد سیم کارټونه یې کارول چې په دې اړه لا وړاندې افغان حکومت ته تفصیلات ورکړل شوي دي. خبر پاڼه هم داراس کاږي. د افغانستان د سفارت د ناظم الامور له لارې له افغان حکومت غوښتنه شوې چې په دغه برید کې د ملوثو کسانو پر خلاف د ګامونه پورته کړي او هغوی د ژر تر ژره د قانون منګولو ته د سپارلو په لړ کې له پاکستان سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د پوځ ویان جنرال آسم سلیم باجوا هم ادعا کړې وه چې پر پاچا خان پوهنتون برید له افغانستانه کنټرولېده او په خبره چې د برید پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یو غړي له افغانستان څخه له بریدګرو سره په تماس کې و. د بلې خوا صدر اعظم نواز شریف هم تیره ورځ ویلي وو که څه هم افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي، خو په خبره یې چې په افغانستان کې ځینې عناصر پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی او پر ضد عملیات وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او ترهګرو ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هېواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. پوځي مقامات وایي چې پر پاچا خان پوهنتون وسلوال برید کې څلورو بریدګرو برخه لرله چې ټول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي. تر دغې پېښې وروسته پاچا خان پوهنتون تړل شوی و چې د دوشنبې په ورځ د یوې ورځې لپاره پرانستل شو، خو بیا وروسته یو ځل بیا تر نامعلومې مودې پورې وتړل شو.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي؟ احمد شیبر ورته کتنه کړې چې اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي جکپوري امریکایي پوځي چارواکي نن سبا د امریکا د دښمنو په اړه خبرې کوي چې په زرګونو پوځیان د څو لسیزو په مخه په افغانستان کې وساتي. ورځپاڼه د دغو چارواکو په وینا لیکي چې څو میاشتې مخکې لا دوی دا پلان درلود چې د کال تر پایه به وروستی امریکایي عسکر له افغانستانه باسي، خو له منې راهیسې د نظر دغه بدلون رامنځته شوی دی. له هغه وخت وروسته چې ولسمشر اوباما له افغانستان څخه د پوځیانو د ایستلو پلان لغوه کړ. د واشنگتن پوسټ په وینا د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو د بهرنۍ تګلارې سلاکاران په افغانستان کې د اوږدې مودې په مخه د امریکایي پوځیانو د پاتېدو پر مسلې بحث کوي او دا څېړي چې د ولسمشر اوباما تر واکمنۍ وروسته څه وکړي. ورځپاڼې په دې برخه کې د امریکا د دفاع وزارت د یوه پخواني چارواکي مایکل فلورونای خبرې راخیستې دي چې وایي افغانستان داسې سیمه نه ده چې همداسې ورته شا کړو. د واشنگتن پوسټ په باور مایکل فلورونای هغه څوک دی که چېرته هیلری کلنټن د جمهوري ریاست انتخابات وګټي نو دی شاید د دفاع وزیر ونوموي. مایکل فلورونای د افغانستان اهمیت ته له اشاره کولو وروسته پوښتنه کوي په افغانستان کې باید څه وکړو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د امریکایي چارواکو په وینا لیکي چې امریکا داسې ځای ته ضرورت لري چې له هغه ځایه یوازې په افغانستان کې نه، په ټولې جنوبي آسیا کې تروریستي ډلې په نښه کړي. یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په اروزګان کې د چینارتو په ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې پیښه څېړلې چې پکې لس افغان پولیس ووژل شول. ورځپاڼه لیکي چې دا تر دوو اونیو په لنډه موده کې دوهمه ورته پیښه ده چې په اروزګان کې رامنځته کیږي. د جنوري په 12مه د دهراوت په ولسوالۍ کې 9 پولیس وژل شوي وو. نیویارک ټایمز لیکي چې په اروزګان کې وروسته تر دې ناامنۍ زیاتې شوې چې د مارچ په میاشت کې د دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال مطیع الله خان ووژل شو. ورځپاڼه په ورته وخت کې لیکي چې په ځینو سیمو کې د پولیسو د مهماتو کمبود هم د دې لامل شوی دی چې دوی ته تلفات واوړي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اروپا ته د وچو میوو د صادرولو څو تړونونه لاسلیک کړي. دغه وزارت وایي د سې شنبې په ورځ وویل چې دا تړونونه په جرمني کې د برلین زرغونې ولایي نندارتون کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو له ننداری وروس ته وشول. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې افغانستان د برلین زرغونې اونۍ نندارتون کې ګډون وکړ، دا هیواد وتوانید چې اروپا ته د وچو میوو د صادرولو په برخه کې لس بیلابیل تړونونه لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان لطفالله راشد د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د لومړي ځل لپاره ډول ډول تازه او وچې میوې د برلین زرغونې اونۍ نندارتون له لارې جرمني کې نندارې ته وړاندې کړل. ښاغلی راشد وویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان له محصولاتو ډیرو مینوالو لیدنه وکړه، او د دوی هیله دا وه چې د افغانستان با کیفیته کرنیز محصولات د اروپا په بازارونو کې ترلاسه کړي.
په اروپایي بازارونو کې د افغانستان د زراعتي محصولاتو د خرڅلاو په خاطر دا لس تړونونه چې لاسلیک شوي، زموږ هڅه دا ده ترڅو ورته په نړیواله کچه نندارتونونه پیدا کړو.
دا نندارتون د جنوري له 14مې د همدې میاشتې تر 23مې نیټې پورې د جرمني په برلین ښار کې جوړ شوی و چې د نړۍ د نږدې شپږ اتیا هیوادونو کرنیز محصولات پکې نندارې ته وړاندې شوي وو. له دې نندارتون څخه د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر په ګډون د نړۍ د سلو هیوادونو د کرنې وزیرانو او مسؤلینو لیدنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي هم اروپا ته د وچو میوو د صادراتو په برخه کې له شوو تړونونو هرکلی کوي. د دې خونې مرستیال یونس محمد ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید افغاني تولیداتو ته د بازار موندنې لپاره لا ډېرې هڅې وکړي.
زمون هیله له حکومت او په ځانګړي ډول له کرنې وزارت څخه دا ده چې د افغانستان د کرنې د پرمختګ او د دغو کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ډېرې هڅې وکړو.
په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان تولیدات د امریکا او اروپا په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي، خو له دې سره یو شکایت دا دی چې اوس هم د افغانستان تولیدات د نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان په ادرس نړیوالو بازارونو ته لیږل کېږي. د افغانستان د اقتصاد پخوانی وزیر عبدالهادی ارغندیوال ازادي راډیو ته وویل چې د نندارتونونو ترڅنګ باید د سیمې او نړۍ په کچه د هیواد صادراتو ته ترانزیتي اسانتیاوې برابرې شي.
مردم تا زمانی که با یک تولید آشنایی نداشته
باشند، چه خلق له یو تولید سره پیژنګلوي و نه لري، هغه تولید ته رجوع هم نکړي. خو هغه څه چې زه د افغانستان د صادراتو په لار کې خنډ ګورم، هغه دا دي چې زموږ د لګښتونو ډېره برخه د ترانسپورت ده چې په خواشنۍ سره تروسه موږ داسې لارې نه دي پیدا کړي چې اروپا ته خپل مالونه صادر کړو.
افغان چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي چې حکومت هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا او چابهار بندر له لارې اروپا او خلیجي هیوادونو ته لاره پیدا کړي، او په دې برخه کې یو شمېر پرمختګونه هم شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ترڅو د نندارتونونو له لارې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان زراعتي تولیداتو ته بازار موندنه وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت ته غواړي چې د دې هیواد په رسنیو اعتماد ولري او د خبر اعلان او امنیت په برخه کې اقدام وکړي. د دې شورا چارواکو پرون په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان رسنیو د کار د ستاینې په ترڅ کې له حکومت نه وغوښتل چې ټولو نړیوالو کنوانسیونو ته په درنښت له رسنیو ملاتړ وکړي. اجمل تورمانې په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان خبریالانو اندېښنې د دوی د نه خوندیتوب په اړه مخ په زیاتېدو دي، د افغانستان د حراست او ثبات شورا له افغان حکومت غواړي چې د خبریالانو د امنیت برخې ته لومړیتوب ورکړي. د دغې شورا مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په افغان رسنیو اعتماد او ورڅخه ملاتړ وکړي. د دغې شورا ویان مسعود ترشتوال وایي افغان حکومت باید نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام سره د دغه هیواد د رسنیو او خبریالانو امنیت ته پام وکړي.
حکومت وحدت ملی در حمایت
د ملي وحدت حکومت باید د ټولنیزو رسنیو د کاروان د غړو د خوندیتوب د تضمین او د هغوی د هڅونې ملاتړ او تشویق لپاره هر اړخیزه او معینه تګلاره جوړه او په وخت عملي کړي،
تدوین و به موقع عملیاتي کړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفین لخوا رسنیو ته ګواښونو زور اخیستی. وسلوالو طالبانو تېره چهار شنبه د طلوع تلویزیون پر کارکوونکو په یوې انتحاري حملې سره اووه تنه دغه کارکوونکي ووژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یک شنبې په ورځ ټینګار کړی چې د دغو قربانیانو غچ به اخلي. په ورته وخت کې له خپلواکو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نی وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د رسنیو د کارکوونکو او وژل شویو خبریالانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د نی اجرایي رئیس مجیب خلوتګر له حکومت وغوښتل چې د خبریالانو د غچ اخیستلو څرنګوالی مشخص کړي.
د حکومت لومړی شخص ښاغلی اشرف غنی تیره ورځ وویل چې غچ اخلم. غواړم ووایم چې موږ د دغه غچ او د څرنګوالي د مشخصېدو غوښتونکي یو.
خواهان ازی هستیم و خواهان امی انتقام هستیم.
په ورته وخت کې د خبریالانو ملي ټولنه له رسنیو او خبریالانو غواړي چې د خپلو راپورونو په نشرولو او امنیت کې له غور څخه کار واخلي. د دغې ټولنې رئیس حفیظ الله بارکزی وایي رسنۍ خپلواکې دي او هیڅ یو فرد یا ډله باید د دوی په وړاندې له تاوتریخوالي کار وانه اخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري و مو اوریدل چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا له حکومت نه د رسنیو د کارکونکو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې د پرمختللو تخنیکي وسایلو په ذریعه په هیواد کې د حاصلاتو د ضایع کېدو اندازه کمه کړي. خان محمد سین له کابله په دې موضوع رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې په کرنیزو علمي لابراتوارونو کې به د کیمیاوي سرو او بذري تخمونو د کیفیت د تشخیص، د کرنیزو حاصلاتو د مرضونو او مضرو حشراتو او بکتریاو د پیژندنې، کرنیزو درملو او داسې نورو مربوطو مسئلو چارې پرمخ بیول کیږي. د دې وزارت چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل ښار د بادام باغ په سیمه کې د 14 پرمختللو لابراتوارونو د فعالولو لپاره د یو کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د کرنې وزارت مرستیال میر امان الدین حیدری وویل چې د دې لابراتوارونو له فعالېدو سره به د بزګرو او تولیدونکو ستونزې کمې او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اثر وشي.
در حال حاضر بیشتر موادی که وارد بازارهای افغانستان میگردد است
که مواد چوس مال بازار ترزه کیگی ډیری لازم کیفیت نلری. د کرنې وزارت تصمیم ونیو چې د موادو د کیفیت د کنټرول او لوړولو لپاره مجاز لابراتوارونه ولري. دا لابراتوارونه به د نړیوال بانک د څه کم 2 میلیون افغانیو په مالی مرسته په یو کال کې بشپړ او د حاصلاتو پر کیفیت به مثبت اغیز وکړي.
ښاغلی حیدری وویل اوس مهال د هیواد د حاصلاتو 1/3 برخه د کرنیزو ستونزو له امله ضایع کیږي. د وویل په دې کمپلیکس کې به مجهز لابراتوارونه د کرنې په درې څانګو کې فعال شي. دا په داسې حال کې دی چې د هیواد اکثره بزګران او باغ لرونکي شکایت کوي چې هر کال د دوی د حاصلاتو یوه برخه د مضرو حشراتو او مرضونو ښکار کیږي. دوی د کرنې له وزارته هیله کوي چې دا اسانتیا به د په لرې پرتو کرنیزو سیمو کې هم برابرې کړي. د چارو پوهان وایي له هیواد څخه بهر د افغاني محصولاتو او میوو د مارکیټ د نه موندلو یو دلیل د حاصلاتو د کیفیت نه کنټرولېدل دي. دوی وایي که دا ډول لابراتوارونه زیات او جدي فعالیت وکړي د بزګرو ستونزې به کمې او د حاصلاتو کیفیت به لوړ شي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر تهران غږ کړی چې د منځني ختیځ د سولې، پرمختګ او د تروریزم د خپراوي په مخنیوي کې هڅې وکړي. دا خبره د واتیکان څخه په یوې خبر پاڼه کې شوې. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په تیرو شاوخوا 2 لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د یو ایراني مشر په توګه د پاپ سره شخصي ولیدل او دواړو لورو یو بل ته ډالۍ هم ورکړي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورټ لري چې پختو بنی فریبا صاحب تروری.
سره لدی چې ایران یو اسلامي جمهوریت دی، خو په روم کې د کاتولیکانو له کلیسا سره شی اړیکې لري. له همدې کبله واتیکان هڅه کوي له خپل نفوذ څخه په استفادې له تهران څخه د منځني ختیځ د سولې په برخه کې مرسته وغواړي. له واتیکان څخه په یو راغلي اعلامیه کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس له قوله ویل سوي چې له تهران یې غوښتي نه یوازې د منځني ختیځ د سولې په بهیر کې، بلکې په دې سیمه کې د تروریزم د خپراوي او د وسلو د قاچاق په مخنیوي کې کار وکړي. د ایران شیعه حکومت د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړی دی، خو د سوریې د 5 کلنې کورنۍ جګړې په موده کې لویدیځو هیوادونو د سوریې د حکومت د سنی مخالفې ډلې پلوي کړې ده. په همدې حال کې ډېری لویدیځ هیوادونه ایران له هغو بېلابېلو ډلو سره په مالي مرسته تورنوي چې دوی یې تروریستي سازمانونه بولي. د پاپ فرانسیس دا غوښتنه داسې مهال سوې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د واتیکان په ماڼۍ کې د پاپ فرانسیس په شخصي میلمستون کې له هغه سره ولیدل. په دې 40 دقیقې لیدنه کې پاپ له ولسمشر روحاني څخه د واتیکان د سفر له کبله مننه وکړه او د سولې هیله یې څرګنده کړه. دواړو لورو په دې لیدنه کې یو بل ته ډالۍ هم ورکړې. د ایران ولسمشر د هغه هېواد یوه لاسي جوړه سوې غالۍ پاپ ته ډالۍ کړه او په بدل کې یې پاپ د سینټ مارتین تورس مډال روحاني ته ورکړ. ولسمشر روحاني له پاپ فرانسیس څخه د دعا غوښتنه وکړه او وروسته یې د واتیکان له لوړ پوړو ډیپلوماتانو سره جلا جلا ولیدل. ولسمشر روحاني د یوه څلور ورځني اروپایي سفر په هدف ایټالیا او فرانسې ته تللی دی او دا په تیرو شاوخوا دوو لسیزو کې اروپا ته د ایراني ولسمشر لومړنی سفر بلل کېږي، که څه هم د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمي د هغو مشرانو په منځ کې و چې په 2015 کال کې د پاپ جان پال د ښخولو په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې سفر هدف پر تهران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د اړیکو ښه کېدل او هم د غیوته د بهرنیو پانګونو راجلبول بلل سوي دي. ولسمشر روحاني په روم کې یو شمېر سوداګرو ته وویل چې ایران په سیمه کې تر ټولو خوندي او باثباته هیواد دی.
دوستان زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو ار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته چې سید کمال شاه عارف یې دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په هغه هیواد کې د افغانستان شرزدافر احضار کړ او په دې اړه خپل اندېښنه ښودلې چې د باچا خان پر پوهنتون برید کوونکو د افغانستان له خاورې استفاده کړې ده. د بغلان چارواکي وایي دغه ولایت په ډنډغوري ولسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوو قمندانانو په ګډون یو شمېر وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیر شاوخوا یو کال کې په جنایي جرمونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسؤلین اندېښنه ښیي چې په ځینو ولسوالۍ کې به د نامنۍ له کبله څه باندې 40,000 ماشومان د پولیو له واکسینه بې برخې سي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر له ایرانه وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي کچیرې د سوریې د سولې په خبرو کې د کورد ډیموکراتیک اتحاد ګوند ګډون وکړي انقره به دا خبرې بایکاټ کړي. ګرجستان د اسلامي دولت ډلې د روزنې په اړه د روسیې ادعا رد کړه. او ملګرو ملتونو په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلو د میشځایونو د جوړولو د چارو پر غزیدلو انتقاد وکړ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:29 په ټول افغانستان کې خپرېږي. په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. که انټرنیټ ته لاسرسی لري بیا نو چې هر چیرې کولی شئ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه واورئ. همدارنګه که زموږ ویبپاڼه پیدا کړئ هلته کولی شئ زموږ رپورټونه، مطالب او نور پروګرامونه له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې ویډیوګانو سره وګورئ. اوس هم د خبري مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته رسو. د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اورېدونکي له یاده مباسي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل او یغی په سیور شبل او یغی په سیور شام دی کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دوم زوري ته نیمه کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلي. قدرمنو اوریدونکو هیله من يم چې ژوند مو به ستونزوي او د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه واوري. دوستانو په دې خبرونه کې مو د جانلی په نوم د اوریدونکو ستونزې راخسته. دا د مزار شریف اوسیدونکو دي او دا ادعا لري چې د د څلور نمرې زمکه د یو زبرواکي لخوا غصب شوې ده، پیسې اخیستل شوې پرته لدی چې دای په جریان کې وي او یا له ده سره دغه موضوع شریکه شوي وي. د ده دغه مشکل د ده له خپلې خولې اورو چې جان علي د خپلې ستونزې په اړه څه وایي.
جان علي ریاست از مزار شریف مشکلی داشتیم همراه شخص به نام قربان.
جان علي ام له مزار شریف نه د قربان په نوم له یو چا سره ستونزه لرم. زما څلور نمرې ځمکه زما په غایب کې په بل چا خرڅه کړې، پیسې اخیستې، ډېر زور ګویا ده او وسله لري. د عبدالله په نوم یې د یو بل چا ځمکې هم غصب کړې وې. هغه چې پرې عریضه وکړه ترور یې کړ او یې واژه. نو زه بیا وډار شوم په نهر شاهي ولسوالۍ کې مې عریضه وکړه. بیا د عریضه لومړۍ محکمې ته ولاړه. بیا محکمې دغه سړی راجلب کړ او هغه اقرار وکړ چې هو ما د دغه سړي ځمکه خرڅه کړې. دا دې ولاړ شي، هغه چا سره دې دعوه وکړي چې ما پرې دا ځمکه خرڅه کړې. څه دا دوه میاشتې کېږي چې په هغه سړي پسې ګرځم، خو هغه نشته، نه پوهېږم چې چیرې یې لګلی. محکمې ته چې ولاړ شم هغوی راته وایي ولاړ شه، هغه کسان پیدا کړه، سنو دغه کسان له کومه پیدا کړم. محکمې قربان نومې کوم چې زما ځمکه خرڅه کړې هغه یې خوشې کړی او آزاد ګرځي. زه له نهر شاهي یا بلخ امنی قمندانۍ نه غواړم چې یو همکاري وکړي، ځکه هغه سړی زور ګویه دی او د محکمې زور پرې نه رسیږي.
دیگه او آدم بسیار لک ظلمان بس، البته محکمه زوریش ده او آدم نمیرسن اینه لک همکاری کلک
ده انصاف پلتا که
قدر مدار دون کول د جرنالیستون زمو په بلخ ولایت کې د بلخ ولایت د امنیت قمندانۍ د ویان سید جان دورانی سره شریک کړه. خاغلی دورانی په اړه راته وویل،
زه تاسو خدمت ته عرض کوم چې په بلخ کې قانون دلته تطبیق کیږي، هیڅ مشکل نه لري. هر څوک چې مثال اسناد شرعی قانونی ولری، ځان سره ولری، یا د محاکم فیصله ورسره وي، هیڅ مشکل نشته. دلته هر څوک کوي چې آزادانه ژوند وکړي، په قانون سره تطبیق کیږي، مشکل نشته. او پولیس فقط قانونی کار کوي، هر څوک چې مشکل ولري پولیس دروازه ورسره خلاص ده. فقط دلته مراجعه وکي، اسناد کنټرول سي، هیڅ څوک زورګیری هم کوي نسی او د څوک ملکیت او جنس هم اخستی نسی.
درانه سي په بلخ کې زورواکي اوس مهال شته نشته؟
قطعا د عرض کوم چې په بلخ کې فقط قانون خبره کوي. دلته زور او زورګیری په بلخ کې شاید تاسو هم خبر وي، هیڅ څوک زورګیری کوي نسی. هر څوک په قانون باید ځان سره ځان به تطبیق کړي او قانوني رفتار وکړي.
نو دا ورور وسو کې درانه سي
دا ورور ما مخکې ته وویل چې حتما یو مشکل لري. اوس تر اوسه ما اصلا لیدلې نه ده. تاسو ما سره مرکه لري، ما ته مراجعه وکړي، حتما کوم مشکل یا محاکم سره یا سارانوالی سره یا اسناد شرعی نه ده، قانوني نه ده، یو مشکل لري چې ده د ملکیت اخستای نه سي، بیا مراجعه وکړي مونږ ته، پولیس ته، چې دوسیه ما سره وي، اسناد شرعی وي، قواله ولري، هیڅ مشکل نه لري، هغه سات ورته ملکیت تسلیم کیږي.
درانه سي تاسو ویل چې اوس زورواکي نشته، مثلا څنګه په داسې حال کې چې په نور ولایتونو کې ټولو ځایونو کې د زورواکو موضوع لا هم مطرح ده او ویل کېږي چې یو شمېر کسان د وسلو نه په استفادې سره زور چلوي، په بلخ کې څنګه تاسو دغه موضوع ردوئ؟
زه تاسو خدمت عرض کوم، دلته بلخ کې یو څوک په نام په استاد عطا نومیږي چې والی په بلخ کې والی ده. هغه داسې قانون دلته تطبیقي چې هیڅ څوک زورګیری د څوک باندې زورګیری ونه کی، څوک باندې مثال تخته ونه کی، او دلته بیا ارګانی د امنی او د کشفی او د محاکم او د عدلی خصوصا د پولیس دلته قمندان صاحب یو شخص مسلکی دانسته عالم ده، کمال پاسوال سید کمال ساداد نومیگی، خپل مخک سارنوال و پسات کشور کې پسات وزارت داخله کې هیڅ څوک نه پریدي چې دلته د قانون سرکشي وکي او ورق راسي او دلته خدای نه خواسته هغه تطبیق نسی او اجرات نسی.
درانه سب د غرور کله درشي د ستونزې اړوالي لپاره
هر وخت کوي چې ما هم امدا ساتي د مو تلیفون قطکیږي مونږ ته مراجعه وکړي. مونږ خو ارګان د اجرایه یو کنه، تاسو بیګه چې حکم تطبیقو د 10 سالای چې مثال اسناد شرعي او د محکمې فیصله او قوالی شرعي ولري، مونږ ته هیڅ مشکل نسته. مونږ قانون او ارګان د اجرایه اجرات کوو.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله به تخپل کور ته راځم. کوټه ازری
په وی ګره کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلګونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
قدرمن دوستانو دا ود دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه چې تاسو واوریدله. که تاسو هم غواړئ خپل ستونزې مو اواری شي نو آزادۍ رادیو سره اړیکه ونیسئ. انشاءالله چې موږ به تر خپله وسه هڅه وکړو چې ستاسو ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو پورې ورسوو. زموږ د تلیفون شمیره ده 0992390 درویش. البته دا خبره هم په یاد وي چې یوازې د یک شنبې په ورځ تاسو کولی شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ او خپل ستونزې را سره شریکې کړئ. نور مو په لویه وخت کې خدای سپارو. ښه ورځ ولرئ.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله ده روغ جوړ اوسئ. د دې اونۍ ستاسو راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي چې زموږ دوستانو د ځل هم پر بېلابېلو موضوعاتو خپل نظرونه وړاندیزونه او شکایتونه رستولي دي. ځینو دوستانو د سولې پر هڅو ټینګار کړی چې باید ګړندۍ او جدي سي. ځینې له بېکارۍ څخه سر ټکوي. یو شمېر اوریدونکو بیا د معلولینو د ماشونو د ځنډ په اړه خپل شکایتونه رستولي دي. نور پیغامونه هم لرو خو خپرونه د یو اوریدونکي په ږغ پیلوو چې د جګړو پر مهال د ملکي خلکو د خوندیتوب په اړه ی خپل نظر سره شریک کړی دی او په کابل کې پر خبریالانو وروستۍ برید یې غندلی دی. له ده بای واورو.
نورستان واما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني آزادي راډیو سره په تماس کې یم. وروسته د سلام نه متاسفانه افغانان تقریبا دغه 20-25 کاله کېږي چې تپل شوي او نیابتي جنګونو سره لاس او ګریوان یو. زما په نظر باندې دغه اوسنی جنګ چې په افغانستان کې روان ده دا یوازې د دولت او طالبانو ترمنځ جنګ نه ده، دا د افغانستان د حکومتونو لخوا ټول افغانان سره جنګ ده. په دې وجه رسنیو یا عام ملکانو ژوند ته پاملرنه نه کېږي. نو دا معلومېږي چې جنګ ټول افغانانو سره ده، باید ټول افغانان په ګډه توګه د دې جنګ پر وړاندې یو موټی شو. نو زما حکومت نه هم دا هیله ده چې د خبریالانو ژوند خوندیتوب ته ژمن پاتې کېدو سره هغوی امنیتي شرایط ډاډمن کړي. وختدام دی پیسې
څنګه چې د اجاو قفو وزیر محترم د علما وغونډه بلل یو دا غونډې چې طالبان خپل علما وغواړي هغه هلته پټوا ورمي کې او په حکومت خپل علما وغواړي ما هغه هلته خپل خبره دا کې دا بیا معنی خبرې دي. په دې سره که سفته رسېدلی دغه 8 کاله را دي خواته به دا خبرې سفته رسېدلې وي او یاد خارج په پلانو باندې د افغانستان جوړېدلای نو به اوس جوړ کړی وای. نو زما نظر دا دی چې د افغانستان د سپینږیرو او د علماو څخه په صداقت کار واخیستل شي، دا کار سمیږي.
السلام علیکم خادم مرزم د فراه ولایت. زما سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ومنې. دا مې نظر دی چې باید دواړه لوري خپل تر غټو غټو غوښتنو تیر شي او د سولې او موافقت سره ورسیږي. نور دی پر دا مظلوم بیچاره ولس باندې ورحمېږي چې په غربت او ډېر مشکلات سره مخامخ دی. د پیغام د نشرېدو په اړه السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډېر کو کې پختہ کې یو من کوچالو لا پیدا کیږي. پختہ وروي ته وګورئ نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت پر نه طالبان دې زده خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دا ورته دا ما وروي اشرف غنی ته ورسینه په دا شیندند یې پام باندې چې ایرات راغلونه دا شیندند سره تون دانه پختہ وروي ته وګورئ ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې. والسلام.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګه ټولو هغه اوریدونکو ته څوب ما غاوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ورسوالۍ نه موږ د شهیدین او مریدین مرشته او روزانه د پروسه کال ماشه موږ نه اخیسته. اوس کامله 2 میاشتې بعد یا 3 میاشتې بعد غالبا بس بل کال په باندې پوره کیږي. نو هیله لرم چې د ازما حال ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله واوري موږ د ماشونه حواله کړي. او بل مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغه اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه هغوی معاشونه اخلي. دا میدین ورسره ټچ دی او کوم خلک چې دا مونږ بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له راجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي او نفر اباد نو دغه هله لرم او دغه پیغام راته نه درکوي او زموږ دا معاشونه مونږ ته راکړي. نور وخت نه نیسم په مخه هم خښ.
السلام علیکم.
ازادي راډیو پر کول کو او رضون کو تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه د جهلا د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معاهدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې دا زموږ معاهدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام، با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته راځي، هغه دا زموږ پر سر باندې نور مشران خوري. زما د ورور مقام افسه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام ده.
احمد شاه خان یم، وروره د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې مې تماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه راډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشت چې کله 5000 افغانۍ بچېږي، زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستا نه بل مونږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې موږ اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور پسې راخستی یو، پلار پسې راخستی یو، هر چا پسې راخستی یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې، یا په دلته له موږ ته هر ځای کښې بس یو مرستون ورته جوړ کړي. دا معاهدینو ته مننه کوو، سلامت اوسې.
السلام علیکم، کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زمر 15 منایا ده، او دلته زمر په دغه کښې مکتب نشته. په 15 منایا کښې د دغه نوراني لینه مکتب نشته، د الکار مو بې سرنوشته ګرځي. او دغه مهرباني وکړي موږ ته یو مکتب را جوړ کړي. په زرهاو کورونه دي، مکتب نشته. ډېره مهرباني به مو وي.
السلام علیکم، زه یو تن ښوونکی چې تخلص مې یوسف زای دی، د ازادۍ د ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه ډېر پخوانی سابقه دار معلم یم، 2 کاله معلمي مې کړې ده. موږ په 1988 کې PRR ورکړو. دوی موږ ته د وزارت معارف لخوا 5 بس 5 قدم راکړی شو. د 1988 کال را په دې خوا تر اوسه موږ نه زموږ معاش پته شوی دی، نه قدم راکړی شوی دی، نه کوم بل څه امتیاز راکړی شوی دی، نه بس راکړی شوی دی. 20 معلمین یو. دا د خوست ولایت کښې پخواني سابقه دار معلمین یو چې 1 کال 2 کال 3 کال 4 کال 5 کال معلمین کړي ته. نو مونږ هیله کوو چې مونږ په دې افغانستان کښې ډېر خدمت کړی دی، مونږ ته دې خپل بستونه په مناسب راکړی شي، زمونږ معاشونه دې پورته کړی شي، بستونه دې راکړی شي. ځکه زمونږ نه وروسته نفر مقرر شوي دي په 12-14 کالو کښې، هغه بستونه واخېستل، هغه معاشونه واخېستل، هغه هر څه واخېستل. نو مونږ د معارف وزارت نه ډېره ګیله ده چې مونږ ته هغه نه راکوي، مونږ ته بس نه راکوي، مونږ ته معاش نه راکوي، موږ ته قدم نه راکوي. وسلام، په احترام.
السلام علیکم، اسام احمد یم، د کندهار ولایت سره ستاسو سره په تماس کښې یم. وروره، زما دا خواهش دی د معرفې ریاست ته، وروره زموږ کشران دي وروره، اوس نو دوی وایي خامخا بس لنکۍ رقم ټوکر راوړي چې دا به غوندې په بله کم جامه کښې به نه را ځي. وروره موږ د خدای غریبان در بدر مسکینان خلک دي. دا وروره په دا 2 میاشتې مو کشران نه دي تللي مکتب ته، کالو د میاشتې موږ چې څه وګټو هغه وروره دغه د چیچیانو خرڅ کړو، یا اوړه راوړو، یا بل شی راوړو. دا مری پریاست زما دا خواهش دي وروره چې دا دغه وکړي، یا خپله دوی پروسه ورته وټاکي چې یا ټوکران ورکوي، یا مساکینو سره کوم.
السلام علیکم، زه خالق دار د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ نه ستاسو په ثبتون کښې ماشین کښې خپل پیغام لیږدمه. موږ په بلابلک ولسوالۍ کښې د هوا د لارې څخه سم پاشل کېږي. زموږ ټوله انسانان یې برباد کړه، کوچنان، ماشومان، ښځې، سپین ږیرې، ټول مریضان دي. حتی چې موږ یو یارات مو وړي دي مریضان، هغه وایي وایي دا د سم اثر دی، پر سیټ باندې سم پاشي، ډاکترانو نتیجه د سم ورکړي. یو دا قسم سم هم پاشي چې هغه دا نري نري تارونه دي چې کوم اثر هم نه لري چې موږ اوس ویسو یو ډاکټر ته ور وښیو او نمونه یې راته معلومه شي. نو موږ غواړو د ملګرو ملتونو څخه او د بشر د حقوقو والا څخه چې دغه د بشر حقوق دغه ته ویل کېږي چې پر انسانان د سام پاشر شي. زموږ ټول ولس دین په آزاد دی د تاریخ په بانه سام پاشر به نوم کې توان رسولی دی، سر درخت یې رسولی دی، انسانان ته یې رسولی دی. را دې چې تاسو یو خبریال اواز کړئ په دا ولسوالۍ کښې دې وڅرخي چې دوی دلته پیدا کولی شي تاریخ ګر مسلمانان غنم کړي، غنم یې هم خراب کړي دي. اوس هڅه چې د افغانستان غریب خلک دي ټول ستړي علاق په دغه ستړیا یو شری یو روپۍ پیدا چې هغه به تر مریضان نه تېرېږي. دا دا موږ د ملګري ملتونو څخه دا غوښتنه ده چې دا سم بند کړي او خارجیانو ته ووایي چې دا سم بند کړي. دا ټول زموږ ولسوالۍ ګر ولس ته دغه ته په عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم، زه سردار زمریم د هلمند نه دا پیغام در تېږدم. ما د اشرف غني ته دا هیله ده چې دا امریکایانو ته ووایي چې دا زموږ پر کښتو دوا نه پاشي او زموږ کښتونه هېڅ وزن نه کوي، هېڅ کښت نه کوي. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نهغېږم امداد نومېږم چې د حکومت کښې دغه ارزو ده چې موږ د عدیم خان سره بر شوي موږ ته دغه عملیات وکړي
حکومت کې ډېر شمېر ځوانان بېروزګار شول. تا ته مې هیله ده چې ځوانانو باره کې کار وکړي. وسلام.
بلې السلام علیکم، زه محمد نبی د خرکو څخه خبره کوم، د ګرمسیل د خرکو څخه خبره کوم. زما د اشرف غني ته دغه خواهش دی چې وروره دغه بې ګناه انسانان څوک پر ممریکاټ باندې ټینګ شوي دي، شپږ کاله اووه کاله قید پر راوتلی دي. وایي دا وروره غټ طالب دی، ستا د طالبانو فلمونه در سره دي، چیز در سره دا کمپیوټر والا بند کړي، کمپیوټر والا خواره کم فلمونه را باسي. بارز ما و دا بل و تلیفون تراول ویجو وی تا دغنو غط تاریب نستا بوی دلشکرگاه خاتی و راشیان تا بیا و شپیت زره یا لکر بوی دو غنه را که بایا غجره لکم. نو که دا وطن پر دغه رکمی یه و بل دا تاریب طور گیری جنو دا بباره دی وطن سحالی. نو و سلام به احترام.
السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بالا بولک د سیمې د شیوان د کلي څخه اجي پیغامات څخه په تماس کې یم. ازادي ورادو ټولو ته کارکوونکو زه سلامونه وایم. بعد سلام زما دغه وینا ده چې د کابل د حکومت د عجاوکافو د ریاست څخه خواهش کوم د کورکشي هر کال وکړي په خپل ولسوالۍ په خپل ولایت کښې وکړي. بعد چې مسلمانان پیسې ځای نه دی پریمان ستا پېدله در کړي ته درې کاله بعد څلور کاله بعد ته وخت فکر وکړې ته پیسې خپل بانک ته اچې خپل په فایدې کښې د ملت په فایدې کښې نه یې. زه خواهش کوم چې ملت په کار وکړي چې باید دولت په ملت ته کار وکړي، نه چې ملت ورځ بل ته کار وکړي. دواړه به سره همکاره کېږي سره. نو خواهش کوم چې دغه د خدای پر وجه باندې دغه څلور مقامات پرې زما وینا ورسوئ چې نور په خدای پر وخت مه ضایع کوم.
الو السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د تورغر د سره ساحله خبرې کوم. زمونږ د تورغر د سړک ولې نه پخېږي؟ دا اداره په مې د اشرف غني ته ورسېږي.
السلام علیکم، زه له زابل څخه نړۍ ته نیولې ده. د کابل کندهار عمومي لار په زابل په سیمه کښې ډېره خرابه ده. له ولسي سره غوښتنه کوو چې دا په اساسي توګه ورځي. السلام علیکم،
زه قدرت الله د هلمند څخه ستاسو سره په تماس کښې یم. زموږ د رئیس جمهور صاحب اشرف غني څخه خواهش هیله ارزو او دا ده چې د افغانستان د بندیانو په اړه دې د ایران څخه خپل معلومات ترلاسه کړي. څوک یو کال ناست، څوک پنځه میاشتې ناست، څوک شپږ میاشتې ناست، د دې محاکمه نه کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده د رئیس جمهور صاحب دغه معلومات یې ترلاسه کړي او د دوی د په اړه دې کومک او یا مدد ورته وغواړي.
السلام علیکم وروره، زما دغه وړاندوینه ده زموږ د غورک ولسوالۍ کښې نه واکسین په دا پنځه شپږ کاله راغلی دي، نه یو ډاکتران سر په ګرځوي، نه یو بل پاملرنه ورته کړې ده. دا زموږ د غورک ولسوالۍ کښې ډېرې مریضۍ دا کوچنیان پراته دي وروره. واکسین راشي، دا پنځه شپږ کاله مخکې راغلی وو، بله یو کور ته ورکې یوه چې نه کې ور بس دغه رقم ژوندي ورو ته زموږ د غورک ولسوالۍ ته د کندهار د ولایت د غورک ولسوالۍ ته یو لږ شپم لرنه وکړي. واکسین والا راته تر خیر اخلي مګر واکسین وشی دلته راوړي نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. محترم وروره ستاسو پیغام مدته خبر کړ په دې هیله چې ستاسو او د ټولو نورو دوستانو ستونزې مسولینو هم اوریدلې وي او د هواریدو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي. د هغو دوستانو د ګیلو په اړه چې وای پیغامونه نه خبرېږي بیا تکراروم چې هیڅ پیغام به خبرېدو نه دی پاتې سوی په دې شرط چې کیفیت یې ښه وي او پیغام یې په نیمایي کې نه وي پرې سوی. تاسو موږ ټول په دې پوه شو چې ستونزه څه وه. یو ځل بیا تکراروم د دې لپاره چې د دغې ستونزې مخه ونیسو کله چې زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه ته زنګ وهي نو لطفاً یو مناسب موقعیت غوره کړئ چې اواز مو سم ثبت سي او پیغام نیمګړی پاتې نه سي. په دې هیله چې دغه دوستان مخافه نه سي دا خپرونه ستاسو خپرونه ده او هر هغه پیغام چې موږ ته رسېږي او د پوهېدو وړ وي حتماً خپرېږي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
سیگے کیوا ملا لمڑا شیر یوا بلا پیدا کیگے تاریخ دا پختن کام آسان نہ ختمے گے دا گران وطن پنن پیغل تیرے یتر سر کابل پوینو سر شو تور سوزے پی خور پختن پجڑا سر دے کدلر او کدبر کابل پوینو سر شو تور سوزے پی خور زرد شم کلما زرد شم کلما زرد شم کلما دا پختو سندر ولی کا بیا دا پختن خواد جگ غرو سندر ولی کا زرد شم کلما دا پختو سندر ولی کا بیا دا پختن خواد جگ غرو سندر